د مطالبه په سر کې به ووري چې اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیز غونډې کوربوي. په یو بل مطلب کې به ووري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی اقدام نه تاییدوي او نه هم ردوي. نور مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې اسلام آباد باندې د افغانستان د حکومت له وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیز غونډې کوربوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15مې څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري د استازیتوب د پاکستان لپاره د افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال کوي. ښاغلی زاخلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لاره غوره کړې او په سلنی پوځي عملیات پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمن د څلورو اړخیزو غونډو په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي پاکستان په مخکنی غونډه کې خپل داجمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي ان نه دی عملي کړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د چین جمهور رئیس ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي.
ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یو دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن حضرت غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته په دشتي ارچي ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو یو دوړ پړی قومندان مولوي محمد ناصر هم شامل دی. د نوموړي په وینا د وسلوال وروسته له هغې هدف وګرځېدل چې لوې سیمې بلې سیمې ته په لاره وو. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ناپېژندو وسلوالو لخوا څلور خوندې وجړ سوي دي. د دغه ولایت د معرف رئیس سید جمال الدین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل سوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې ابن نه دی منلی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنۍ اسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په ته افغاني 15 بیا پوله، یو اروپایي رو و بیا افغاني 50 پوله، یو سترلینګ پوند و نوی افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني لس پوله، زر ایناني تومن 900 افغاني اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداري 648 افغاني. د هم د سیمه اونړی خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په امدی ډول پر ملکی وګړو وحشیانه حمله شوې دي. په بغداد کې د شویګانو په سیمو کې پرون په پر لپسې چاودنو کې شپېته تنه وژل سول او تر سلو زیات زخمیان شول. د سرګندونې داسې څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شویه ډلو د یووالي د ازملو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشعیب سیمه کې په یو مارکېټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی. د عراق صدراعظم حیدر الابادی د الشعیب د سیمو د پولیسو د مشر توقیف کړی او هغه یې لرې کړی. د ایران پارلمان په طرح تصویب کړي چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسیدلي زیانونه جبران کړي. دا طرح د حسین روحانی له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون د ایران په پارلمان کې چې 290 چوکۍ لري 144 مثبتو رایو تایید شو، خو په قانون کې د بدلیدو لپاره باید شورای نگهبان د لورې تایید سي. فارس خبری آژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مر پر امریکا شعارونه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل 2 میلیارده ډالره کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډې په بمي چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړه یې پر ایران اچول سوي. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې د حکم غندلې ده او ویلي دي چې پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. راپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون په ناګورنه کرباخ سیمه کې وژل سوي. په دې سیمه کې شپږ ګونې وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل سول او ډېر ټپیان سول، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بدل سوې. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام الیوب او سریج سرکیان تر دې یو ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناګورنه کرباخ کې به د اوربان درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې به جاری وساتي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالو مذاکره کوونکو خپلې غونډې پای ته رسولې. د مذاکرې پرون په یوینا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د بشر الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربان ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن ډیمستور راڅرګنده کړ چې د سولې په اړه د خبرو په بل پړاو به حمله ځن پرته کار پیل سي. نو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت افغان څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:00 او 2 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مونږ غږ له آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران ما سره ملګری دی. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اوریدای شو. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې ردوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یو عمده ستونزه ده. نور مطالب هم لرو، ریپورټونه همسته، مرکه همسته او د پروګرام په دوامه نیمایي کې د کور کړي او د ګوړې اچار پروګرامونه مهیروي را سره پاتې شي. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډې کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. د چین جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې د دې لړۍ د مخکنیو غونډو ژمنې به عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په مخکنیو غونډو کې پاکستانی لوري ژمنه کړې و چې د وسلوالو طالبانو استازي به په مارچ میاشت کې له حکومت سره مذاکرو ته تیار کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون سه‌شنبه د افغان حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل چې د مخکنیو 4 اړخیزو غونډو د ژمنو عملي کېدو هڅې به وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرایی رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نو موږ ترلاسه کړې. بینانه غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټول ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل پوینه ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستان به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځنګړی استازي عمر زاخیلوال د افغان دوري استازي توپ کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې و چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم درس تعهد کړی و چې په خپل خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپل دیجمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړی دي.
د مشتای کمیسیون شورای جنوبی پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوال و طالبان و ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام مرکبی.
سوله او ملي يوالي د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې وروستیو جګړو د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر زیات کړی دی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګوره رښتیا هم چې د جګړې او نامنۍ په ډېرېدو سره د بې ځایه شو شمیره هم ډېریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بې ځایه شو شمیره ډېره شوې. په افغانستان کې دغه امار هم چې خپاره شوي موږ یې نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو.
کېدای شي
ګورې زموږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه د جګړو نامنۍ او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. یعنې د تیر کال په پرتله څو چنده ډېروالی ښیي. په 2014 کال کې 1,15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي.
دغه کسان تر ډیره پر پکو موسمو کې دی، یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمن دی، که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند او روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیاتې دي او لا هم دوام لري.
ګوره، دوی اکثره د ناامن ولایتونو څخه بي ځای شوي، مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه ناامن شوي، د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو ته یاد کړل، دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سش کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ورسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بې ځایه شوي کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو په موخه نړیوالو مرستندویه ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زموږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د غشمیر په هکله یې نظر څرګند کړ چې ملګرو ملتونو وړاندې کړی دی. ملګرو ملتونه وایي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 کسان د ناامنیو له کبله په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه رقم یا دغه شمیر نه تاییدوي او نه هم ردوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د اجرایی ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یو عمده ستونزه ده. محمد محقق د سه شنبه پر ورځ د مخابراتو د نړیوال ورځ په مناسبت غونډه کې وویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. له بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مرستیال بریالي حسام د غونډې ته وویل چې په تیره یوه لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. نور تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
د اجرایی ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه شنبه په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو عمده ستونزه نامنې او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلی محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې به پنګونی ډیر شي.
من برابرۍ وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابرات وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې د دغه غوښونو در منځوړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب وکړو تر څو له دغه غوښونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونه ډیر شي.
مولي همدارنګ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه هم وغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کیفیت ښه کېدو لپاره حسي وکړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدماتو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدماتو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدماتونه تر ډیره په ناامن ولایتونو کې لامنیتي ګواښونه سره مخ دي. دغه وزارت د مسولانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انټنونه هم تخریب شوي دي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مرستیال بریالي حسام ویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې درلودې.
وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د طرحو او پالیسۍ او مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژي ته د لاسرسي زمینې زیاتې او دې برخې ته په بیساري ډول پراختیا ورکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال و دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریز او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده ترڅو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډیر پیاوړی شي.
له کابل مو د ناجی صافی ریپورت واوریدم. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د بندخیلو د لری پرتی سیمې اوسیدونکو وایي چې په تیرو 15 کلونو کې نو کوم حکومتي چارواکي ورغلي او نه هم افغان حکومت دوی ته تر اوسه د بیا رغونې کوم کار کړی دی. بندخیل د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته غرنۍ سیمه ده چې خلکو د قومي تړون په اساس پکې ډاډمن امنیت راوستي او د سیموالو په وینا چې په دې سیمه کې هیڅوک د ناامنۍ او ویر احساس نه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
د خوست د تڼیو د بندخیلو د غرنۍ سیمې اوسیدونکو وایي چې د دوی سیمې ته حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې ورته هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی شوی، بلکې د حکومت یو چارواکی هم هغه سیمې ته سر نه دی ورجوت کړی. بندخیل د خوست ښار څخه سویل لویدیځ لوري ته په 50 کیلومتره واټن کې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته سیمه ده. د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایي رئیس سلاکار غازی نواز تڼۍ د یو شمېر مشرانو د یوې قافلې په ملتیا بندخیلو ته ورغی. نوموړي د یوې غونډې پر مهال د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. غازی نواز تڼۍ وایي
د خلکو زیات شکایت دا و چې موږ کلینیک ته ضرورت لرو او موږ مکتب ته ضرورت لرو. متاسفانه چې په دې سیمه کې پخوا ډېر لوی لوی ځنګلې وې، اوس دا ځنګل یو څه اندازه وهل شوي دي، نور هم د وهل په طرف روان دي او جدي مې د دوی نه غوښتنه وکړه او دوی موږ سره تعهد وکړو چې دنا بعد به موږ د ځنګلونو نور نه وهو.
غازی نواز تنی تایید کړ چې د یاد سیمې خلک بیروزګار دي، دوی پر حکومت حق لري چې د کارموندلو غمی و خوړل شي.
دوی مطلق بیکاره دي، هیڅ کار دوی ته نشوي دی او نو کار پیدا شوی دی. زه به مرکزی حکومت ته په خاص ډول د هیواد اجرایی رئیس ته ډاکټر سید عبدالله ته وړم او پر اترون کې دوی ته مید کار پیدا شي، انکشافي کارونه وشي، بیا رغونه وشي، دا د دوی حق دی.
د سیمې یو تن قومي مشر شیرلی وایي چې په دادومره کلونو کې نه حکومتي چارواکي ورغلی او نه هم دوی ته د اوبو کلینیک خوانځي او یا د سړک جوړولو په برخه کې کوم کار شوی دی.
د ایبی په باب کې هم ډیر مشکل لري، د روغتیا او د ناروغتیا کلینیک نه لري. میشته حکومت په هغه مشکلی کې چې میګر سره مشتي ګرونی رښاد چې هرګز حکومت نه دی سره شوی.
قومي مشر شیر علي زیاتوي سره لري چې د دوی خلکو د ځنګلونو ونی د بیکاری او غریبۍ له لاسه پرې کړی، خو دوی د اجرایی رئیس له ارشاد سلاکار سره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به دوی ونی نه وهي.
منابر کړای چې ګوري وکړ چې میګ به هرګز د ژوند په وېدې کې ونی ته والی او په یې په پرې کولی ا دې راته به میګ ورنې دې نشي او کوشش مو وکي چې زپا ونه یا پد دې شمیګ په غره کې نه را باولګي.
دی ادمانی ورده سره دې چې افغان حکومت تل د خلکو سره شمنه کړی چې په پرمختیاي کارونو او د ټولنیز خدماتو په وړاندې کولو کې به انډول او توازن په پام کې نیسي، خو کتون کې وایي چې لا هم د خوست په اطراف کې لزګونه داسې سمشته چې لسره چارواکو سر نه دی ورخکار کړی او هغه په هر برخه کې محرومي او شاته پاتې شوی دی.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. امریکا غږ رادیو خبرونه د مخام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې اوریدلای شي. ګرځو ستنیګو د پروګرام مطالبه ته د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه کې مثبته نتیجه ورکړې. د دغه ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دغه فارمونو کې ډیر مچۍ ساتل شوي او پراختیا ورکړل شوې ده. نور حال له فرانه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده او دغه ولایت آب هوا د شات د فارمونو د جوړولو لپاره ډیره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالرحمن متین وایي تیر کال کابو سل کندو د شات د مچیو فرات راوړي چې ښه نتیجه ورکړې ده. د فراه ولایت د کرهنې د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي، تر څو له یوې خوا بڼوال او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودي اقینو ته ویشلی دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي، ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې، یعنی واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله اوس وایده صنعت هم د فراه په ولایت کې ګسترش ورکړو، ترویج کړو، او په دې خاطر چې زموږ نورو دیاقینو فارمدارانو مالدارانو هم اوس وایده صنعت ته
لبل خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنی فارم کې په دنده بوخت دي هم له خپل کار راضي بری شو وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سم نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارای په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کال کې تر 50 کیلو زیات شات راټولوي. دغه خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سم نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لنډ دی او د شاتو مچیو کولای شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل راټول کړي.
تا 50 کیلو هم در صورت که انتقال در به محیط جای از جایی که کل گرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که دغه شات د مچیو د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولی شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرامه شات تولید کړي. د فراه ژمی ډیر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هېڅکله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولی چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت تناسره کمیږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله، خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانی بې کیفیته اصول یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک کرکټ ټیمونو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د کرکټ دوستانه مسابقه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دغه ډول سیالي د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه بولي او زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربه دی. په عین حال کې د دواړو ټیمونو د لوبډلو مشران دغه ډول سیالي د ورزش د پراختیا لپاره مهمه بولي. مرزی احمدزی په دې اړه نور تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د هیواد د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سولې او دوستۍ په نوم سیالۍ د ورزش د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. د دغه بورډ رئیس نسیم دانش د سه شنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل چې دوی د نورو نړیوالو ټیمونو لپاره هم د بلنې لپاره پوره چمتووالی لري، خو د امنیتي ملحوظاتو له امله پشا شوي دي.
دا د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د پاکستان دومره یو لوی ټیم او په دوی کې دوی نېشنل لوبغاړي شامل دي او دلته افغانستان ته راځي. صرف یو یو د ونه کول غواړم او دوی ته وایم دلته امن دی، زه د امن پورا ډاډ ورکوم چې تاسو به ان شاء الله دغه سیالۍ په ښه فضا کې په امن فضا کې ترسره کوئ.
د ښاغلي دانش په خبره د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره د یو نړیوال ټیم کوربه دی او دغه هیواد د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. دغه سیالۍ چې سبا چهارشنبه پیلېږي 2 ورځنۍ او 1 ورځنۍ لوبې لري چې د افغانستان د پراختیایي او د پاکستان د حبیب بانک ټیمونو ترمنځ جوړیږي. د دواړو لوبډلو مشران وایي چې د دوی په ټیمونو کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیم غړي هم شامل دي. د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان عمران فرهد د دغو سیالیو په اړه وایي:
موږ دلته د کرکټ د زده کړې او شو سیالیو د جوړولو په هدف راغلی یو. دغه سیالي زموږ د ټیم لپاره یو فرصت دی، ځکه چې د نړیوالو لوبغاړو په وړاندې لوبه کول سخت کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د پراختیایي کرکټ ټیم کیپټن نجیب صدران وایي چې دوی د دې سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ لوبډله دغه دوه هفتو راهیسې ډېر سخت تمرینات کوو او موږ سره ټول یعنی د پرمختیایي لوبډلې لوبغاړي دي، نوي ځوانان دي، نو دوی دپاره یو ښه چانس ده چې خپل صلاحیت شو کې دلته او همدې لارې ملي لوبډلې ته انتخاب شي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او اوس کرکټ بورډ غواړي چې په دغه ډول سیالۍ سره افغان لوبغاړي ښه وروزي. په عین حال کې د کرکټ یو تن مینوال فهیم وایي که چیرې د ورزشي لوبغاړو امنیت تامین شي او نور نړیوال ټیمونه هم افغانستان ته راشي، نو ورزشي څانګه به نور هم پراختیا ومومي.
عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان دواړو د بکوا د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي، سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راوستل شي لکه چین یا هند یا قطر. دغو دوستانو خپل پیغام د افغان بي سیم د 813 شمیرې له لارې رالیږلی وو. درنو اوریدونکو، وخت د ورځې 10:30 دی. د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې د کور کلی او ګوړې اچار پروګرامونه اوریدلی شئ، خو مخکې له هغې پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 می څلور اړخیزې غونډې کوربه ده. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا څلور خوندي ویجاړ شوي دي. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویې ویل چې په عمدي ډول پر ملکي وګړو وحشانه حملې شوې دي. راپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بلتون غوښتونکي پرون په ناګورنا قرهباغ سیمه کې وژل شوي دي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې.
قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو په شخصي مسایلو کې بې ځای مداخله شوي؟
خل ډیره د وداختل کم کا کم خپل خپل شو کې کنه کور ما د کلمه ما ګان ما ډیره دخل کوي خو زه خپل خبره سره غیمه.
دا کار کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا نه زه کتن ښه کار نه دی، چیرته نه کار هلته سکه.
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، ژوند هغه وخت کامیابه او انساني بللی شو چې د بل مادي او معنوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په معنوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوی دي، خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي، د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډیر ځله لیدل شوی چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخله د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دانه مني وایي ډیرو مداخلو په قوتي کې ځای کړی دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچونه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شئ.
دول خلک دختان دی ول برخي مزور دوی ما تن د برخي تن کې هر شو غاتن سم لري شوک دا کور ما د کلمه ما ګان ما در ډیره دخل کوي خو زه خبر خبر سره غیمه چا با تن خوخي چا با بل شي خوخي بل شي بخي خو ما تن سره ډیر شوک دا.
تعلیم یافته خلسی دی کنه تعلیم یافته خلق مونږ ته وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی تاسو خو ښکارې وای او به تعلیم خلسی دی وای دا څنګه ختم تړلې ختم پرې خېدا دا بوتکی پرتګم کړه د لباس هم کړه خو ډېر بده خبره ده چا سر چا سره کار ده د هر څړي خپل کار ده
ماما خسر دی ما په کور کې مداخله کوي خاله خوشو دی ما په کور کې مداخله کوي خسر برا او خواخ پڅه کوي اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده
پلار او زوی په یو لار نه دی پلار په دی لار ده زوی په دی لار ده زوی تا کار څه نصیحت وکي هغه اوس وخت زمون په لار نه زی ام جلی ام لور ام زوی ای ولار تاسو را کله سی هغه سابق واخو خو وختو در سره په ولار تلل کتاب ویل سی دا لار دینه کی د پمانه کی در سره روانو کی ویل سی د بدی د په بدی در سره روانو دا شیطان کار پیدا سوې ده د تلویزیون اما شیطان کار ته ناست یا ما خپل سپو ته ناست یی بازی وخت تلخ تر واخلم او په زور یو باسم د کال سم لار ونی سی
لجوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بیځایه مداخلو ډیر ځبرولي ان تر دې چې کله خو لام دی عمل فشار او شکر هم لول شي
ډیر خلکو ما په شخصي کارو کې کار لرلای دا غا ماته په تاوان رسیدلې ده خو خوګ دوش می رانه بیزار سوې دي غسر ز پلان جاخت سوې ما پیسې پرته حقیقت سره رسیدلې هغه ما پرته غسر دوستان سوي هغه درې مختورې پات سوې چاته دې که خیر ورسیږي خیر وکه که خیر دې نه ورسیږي قرار د خپل خپل پټه ونیسه ملاره دې شپ کار کړ
فکر باندې پرته را سره د دې خبرو په شارم جک سوې ده دې خبرو مې شکر مرزم بخښسته ده توان خام خرسي امالي توان بلاد پسي او نور استوان سره بدن توان رسي مثال خبرې سړي عزت توان رسي دي وسړي ست توان رسي
د کابل څنګه نجيب دومره څګټي چې د غریب شپې ورځې ور باندې تیرې کړې خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړې حال دا چې هغه خپل پویږي خو به وزلې لاس پخې تړلې
یا مثال زوی ته ول پوزدل نه کوي واده ول نه کوي مثال د خبرې کور ول نه اخلي یا کور ول نه جوړي یا که ژوندۍ ول نه برابرې دوه کتلې چاله مشکل ته چاله غرس خبرې اوس مثال خبرې خلک ګاډي چلې د کبار اټو خدم دغه ته مس کیم دغه مشکل لرم پیسې زنه لرم کوم تجارت وکم دا کبار نه لاس پخې ادا کوم
ډېر وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډېره مداخله کیږي چې مجرد وي ودی نه وی کړی د کابل اوسیدونکو مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي
څلور کار نامزد پاتې سو بات نامزدی نه ډیر سره شاپ شوی ویلی سو ولی د نامزد پاتې ده اما ول انجینری فاکولټه کې وي نیسو کوي غریب څه واده وکي ویل ول د فاکولټه می خلاص کوم به واده وکړه خود خپل خپلوان انده خبري چې نه د خوشی کوي دا دسی هغه خلاصه ده یاله غریب واده وکړي ډیر خبرونه ته سی یو رقم خوینه لري یو رقم عادتونه لري ک نامزد سی ولی دا نامزد سو خود څوک دا څوک نه دا سجره او سوانه واسه ټول څه دا قسم سره دا خو هغه څه زری ټول سو با دا نه ولی دا شیرین خوري نه کوي شیرین خوري سو وسو ولی واده نه کوي واده سو وسو به با دا نه یو کول دوا کول پیتی سی ولی اولاد ور کنه کیږي هغه کرا څه اولاد وسی سو هغه اول بوري لوري بیان کله کې نسی سو دوی کرا زوی ونه سو سمو قدم مداخله کول دي سو دوی کوي و دې تاسو دیدی شخصیت څنګه راس نو هغه پیږي کار پیږي هغه رقم څه زله دا زخه ایم چې څه راځي کور نه لرو هیڅ غرض نه لرو وایم څوک ود کوي څوک نه کوي خیر دا بعد نه هیڅ غرض نه لرو به جای بیخي نو خبر د څه ته به کار پاتې سي دا خبرې کوي
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزې پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي د ننګرهار یو بتن اوسیدونکی په دې اړه کیسه کوي
فیسبوک کې خبرو دوستانو سره آنلاین مې زمونږ یو رشتہ دار چې هغه په ناروې کې اوسېږي هغه سره آنلاین مې دا زما کوم دوست هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته نه سو هغه ولیدل دومره پوه شو چې دا جنې ده خو زه پاتې زم دغه وخت کې څه کار پیدا شو ادارې ته لاړم راغلم خو بیرته کېناستم مانه یې شی چې زه ساين اوټ شما څور از پس ما داغه بیرتا میسج وکو میسج راته کو چې دغه نوم باندې ولک دی او ما ته بار بار میسج کوي او زاغ ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو پاړه مراته سوی بیا زه پوښم چې دام دې کړل ډیر ستونزې دی ولې چې ځکه د یو چا بچا سره راځي او څه خبره به شخصي خبره به د کور مسله به ډیره بده خبره ده چې یو بل څوک پاغه خبر شي بیا هغه کې مداخله وکړي مقابل لور چې دی هغه ته یو رقم سپخ کاری چې د څومره سپکو خلکو سره د رفت آمد دی یا د غانډیوالان چې دي چې دا د سیدي دا خپله څنګه کنه نو سړی ډیر کم راځي
د کابل اوسېدونکو احمد هم وایي چې ډیر زلاله داسې کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي
بهر کې ستانه اجازه واړي درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ زه کینم یا ستاسو د کمپیوټر نه زه استفاده وکم اگر چې هغه به په پوست کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جیګ وي خو بیا هم دوی نزاکتا دا لازم بولي چې ستانه اجازه واخلي دلته برعکس دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه ته پاتې او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې درنه پاتې اولنی هغه دا چې دوی ځي مسیج ته چا سره د تماس نیولای چې ته د مسیج لګلای د کوم ځای نه درته مسیج راغلی یو عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي دا نزاکتا ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هېڅ هم ارتباط نه لري بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار هر شی که خام وي پخیږي که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغه ته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په همغه مربوطه ساحه کې که هغه ټولنه وي د ده کورنۍ وي که د ده اداره وي که د ده ښوونځی وي په ده باندې بیا هېڅکله هم څوک اعتبار نه کوي
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي د نورو په کار کې د مداخله وخت نه پیدا کیږي
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ورسوي هغه ته هغه سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انساني ثروت یا انساني خالي خصوصیات نه لري نو په دې شانو پسې ګرځي دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشرفه انسان په هیڅ ادا کې دې ته وخت نشي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي زه په خپله دوه زامن او دوه لونې لرم په ژوند کې مې نه رایادېږي چې زه په خپله لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی لیکن په خپل ژوند کې مې ښې نمونې دی پرهیزدارۍ د تقوا د خپل حق د بیګانه حق له خلکو سره د برخورد دام لرلی او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وښي یا پلار ته یا مور ته یو راز وایي چې زه هغه سره ازدواج کړم یا داسې یو ښکلی جلی د موږ په سمت کې ده له موږ جاساسیتونه تاریک شي او دا د انسان غرایز دي دا د انسان حق ده دا د انسان وجایب دي تر څو چې د قانوني پولو په ورانولو باندې چا علني لاس نه پورې کړی او دلایل نه حق نه لري چې هغه د انسان عواطفو ته د انسان علایقو ته د انسان خصوصي اسرارو ته کوشش وکړي چې لاره ووسي دا د شیطان کار ده
له دیني لحاظه هم د بل په کار کې مداخله رد شوي د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څیړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مه کوئ حتی د خلکو په اویلیګانې کې چې داسې که چیرې د هغې دیوال ټیټ وسي موږ او تاسې شریعت موږ یې منع کړی یاستو چې باید ونه ګورو په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي یعنی د مسلمانانو د مخفي رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالیي هغه افشا کوي نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دادی چې د دې په غوږونو کې سر ویلې کیږي یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونکړي
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري بیا هم عبدالهادي سپایي
روانشناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کیږي موږ نه پوښتنه کوي په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري موږ په دغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی تاسو د حل لاره منطقي لاره او دغه موږ د تجربې مقتدا شو هغې ته نیکه مشوره ورکو غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډیر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر یې موږ او تاسې څنګ موټر کې ناز هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وکړو. دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي د یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډیر محرم رازی اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په کابل کې د ځمکې نړیواله ورځ ولمانځل شوه او دا ورځ په هغې ځمکې ولمانځله چې ټوله چور او غصب شوې ده. کاشکې موږ د چور او غصبي ځمکو ورځ هم لمانځلې وای. همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ هم ولمانځل شوه او ځینو ته لکه د هغو نورو مډالونه هم ور وټومبل شول. اوس مډال هم سرچپه معنا پیدا کړې ده. نور قیاس تاسې وباسئ. د خبرونې په پایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لومړی لیک میر احمد مشروط له توتي خیلو څخه رالیږلی دی او وایي چې مینېدو ته مې زړه کېږي که فیلسوف صاحب د مینېدو چل راوښیي.
د مینېدو چل؟
هو فیلسوف صاحب، هغه وایي چې بیکاره یم. نو ما ویل که ځان په چا مایان کم هم به وخت را باندې ښه تیر شي او هم به مې په آینده کې کور ودان شي.
مشروط خانه، بیکاري رښتیا هم بد شی دی او په همدغې بیکارۍ کې سړي ته د مینېدو نشې او نورو بې ګټو کارونو فکرونه پیدا کېږي. خو د تا د کور آباد وي چې د نشې او بد عملۍ خواته د تمایل نه دی پیدا کړی.
نو میر احمد مشروط به له همدې عمله مشهور شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي.
نه تا که ګلې بلا دیوالم، د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي، ځکه چې خواران پوهېږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی.
نو اوس څنګه مین شي؟
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي؟
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري. اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د مینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښیي.
مشروط خانه، تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د مینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تا کې ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېر نجونې به په ځان مینې کړي.
نو څه وکړي؟ درامې وګوري او که انټرنټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي، بل لیک راواخله.
سمه ده. جندل تجویشی له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مو دی ووژني چې له غمه بېغمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تجویشی وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیه ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیونتوبه وساته. که دا حال و نو ډېر لیونیان در واخله. یو بل لیک راواخله چې نږدې د ځام تشویشي شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیې رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خیلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټ یادې خدای دې نور هم غټکه، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خیلو کې نه، چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کی. انصاف ته د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو، او ډیر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی، او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به په زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف میرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و، او له همدې امله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورې شوي، نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورور شوي، او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څه وایم، نو که د انصاف طرفداران ډیر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي، نو بې انصافي په خپله تختي، بیا به نو انصاف حکومت کوي، او که بې انصافي هم ولو لا اقل زورورو خو به نه وي.
لوی خلې په لوی بریتونو پټیږي،
لډیره کارا د لګ دوکې ګټه ډیره ده،
د زړونو ښکار په لپسیرونو عام کیږي،
په یو حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له دریو شرکتونو او دریو کورونو کامو لري والی نه دی،
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت،
دی وکیل یوه پښه دلته او بلی په دوبۍ کې ده،
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی،
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده،
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې میان وي،
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې راونه وځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نه شي.
باټو
بلی صاحب، څه موبایل؟
هو، نن غواړم دیرشمې ناحیې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشمې ناحیې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه یې کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی، همدلته به د دیرشمې ناحیې د خلکو استازي درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالت یې ووینم، او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به یې هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم، او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده، ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایه باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو نو.
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولګي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي، نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب، دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې، ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې ووهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم، لومړی معاون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې حوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونان هم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو حوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای، نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای.
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس له ماون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولېږه چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
وېرېږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بېرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډېر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې مېرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډېر ښه نظر دې راکړ، مننه باټو.
صاحب
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب د تاسو د امنیت دپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب دفتر ته به یې نمایندګان درولو.
نو بیا دلته زموږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه هم ولیده، تل له آبادو سیمو تېرېږې. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو ډېر بد وخت راغی، چا کم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونه شي لیدی.
هو نو خاین خایفس
څه دې ویل؟
صاحب خپه شوم، ما ویل کاشک اوس خلکو په اتڼونو او ډولونو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اول اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
خواهد بود چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف آمدن کل تنظیمای زور است جبری
و بعض یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نو اوري.
چه در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تات چه در گورم سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ تنکی وی نما تول جهان زما 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 شی تاچ تنکی وی نما تول جهان زمان زمان زماشی مور 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 تر زمان هر سپ خرن سمکه تر زمان دی تر زمان ببو زمان دکه او مرد دیر شاد تان دی قربان تولا دنیا شی تات چه در گورم سترگ میر نار نار ناشی چانرات زکه تزمان چیز در گور ماس کر گیر نار نار نشی میرا بانا یہ تارو مال میں ساتھ اس کا دعا ببو کاش چیدہ پل عمر میں ہم تا تدر کولے شوئے دید میں ددو سترگو در بخلے شوئے دید میں ددو سترگو در بخلے شوئے مورے 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 تدا دنیا ہو دیر شاتا نہ دے قربان ٹولا دنیا شی ہاتھ چھے تر گورا ماستر گے میر نار نار ناشی مورے 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 تزما ہر سف خرز مکہ تزما دے تزما ببو زما عمر دے شاتان دے قربان ٹولا دنیا شی سات چیدر گورا ماس کرگ میر نار نار